د سهار لس بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. شي چاري تر خبرونو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې څرګندونې لرو چې پر پاکستان یې ژغ کړی دی چې حقاني شبکه پرېنږدي چې د دوی له خاورې تروریستي بریدونه وکړي. دا شبکه افغان حکومت د کابل د سېشنبې د ورځې د برید مسؤوله ګڼي. خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هلمند ګرشک او سنګین ولسوالۍ ته تللې لارې پرانستل شوې. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې ده او راتلونکي 18 میاشتې به ډېرې سختې وي. او د امریکا ولسمشر د برېټانیا له خلکو هیله وکړه چې په نظر پوښتنه کې داسې رایه ورکړي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هلمند ګرشک او سنګین ولسوالۍ ته تللې لارې پرانستل شوې. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل دا لارې تیر کال بند شوې وې.
زموږ پوځي عملیات په ځانګړي ډول په هلمند کې بریالي وو. زموږ قطعه تر یو کلن ځان وروسته یو وار بیا ګرشک او سنګین ته آزاد تګ راته کوي.
د جنرال وزیر پوینا په هلمند، ننګرهار، کندهار، فاریاب، کندوز، زابل او بدخشان کې شپږلس پوځي عملیات روان دي. د زیاته کړه چې د افغانستان ځانګړي ځواکونه د شپې په مخه هر شپه لږ تر لږه 15 عملیات کوي. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د څېړنې او حل لپاره د ځانګړیو ایالتي کمیټو پر جوړولو موافقه وشوه. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید علیمی بلخی پرون له اسلام آباد ازادي راډیو ته وویل چې په دې کمیټو کې د افغانستان سفارت د کډوالو د افغانستان د کډوالو لپاره د پاکستان د ځانګړي کمشنري او پولیسو استازیتوب غړي توب لري. پریکړه وشوه چې د پاکستان په هر ایالت کې به یوه کمیټه جوړیږي چې افغان کډوالو ته ټیخې ستونزې وڅېړي او ژر تر ژره یې حل کړي څو هغوی ونه ځورېږي. د ښاغلي بلخي په وینا لږ تر لږه 3 میلیونه افغانان په پاکستان کې اوسي چې 1.5 میلیون یې هلته د قانوني اقامت اسناد نه لري. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی او راتلونکي 18 میاشتې به ډېرې سختې وي. جین نیکولاس مارتین پرون له رویټر سره په مرکه کې وویل د دې بحران د هېرېدو په صورت کې به تشدد اوج ته ورسېږي، مرسته کوونکي او د دې هېواد تحصیل کرده وګړي به مایوسه شي. ښاغلي مارتین پرون پر نړیوالو غږ وکړ چې افغانستان دې نه هېروي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر ټینګار وکړ چې د خپل کاري ماموریت بشپړېدو مخکې به له افغانستان سره د زیاتو مالي، سیاسي او بشري مرستو د راغونډولو لپاره په اروپا او واشنګټن کې له چارواکو سره خبرې وکړي. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا ولسمشر د برېټانیا له خلکو هیله وکړه چې په نظر پوښتنه کې داسې رایه ورکړي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. باراک اوباما دا غوښتنه پرون په لندن کې له صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره تر خبرو وروسته وکړه او ویل
دای وای د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې برېټانیا د هغه د یو شریک په توګه پیاوړی وي او کله چې د یو وخت د اروپا په مشرۍ کې مرسته کوي په خورا ښه وضعیت کې وي. اوباما زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه له بلاک څخه به د برېټانیا له وتلو سره دغه بلاک کمزوري شي چې دا د لویدیځ په زیان دی.
د پاکستان د پارلمان پر یو غړي او سلاکار ډزې وشوې او وژل سو. سردار سوسینګ د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسمبلی غړی او د دې صوبې د اعلی وزیر سلاکار تیر ورځ په بونیر کې وویشتل سو. د پاکستان تحریک طالبان افراطي ډلې د دې پیښې مسؤلیت منلی. په سیمه کې د پولیسو مشر خالد همدانی وویل دو موټر سایکل سپرو د سنگ پر موټر ډزې وکړې او هغه یې وواژه. سنگ په 2018 میلادي کال کې د تحریک انصاف غړیتوب ترلاسه کړ او هغه څوکۍ د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې خپله کړه چې د مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې شوې ده. د کراچی ښار پولیسو خبر ورکړ چې د القاعده شبکې یو مهم مرسته کوونکی یې نیولی. د پولیسو په وینا د هغه کس ده چې نوم یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو پولیس کې و. پولیس وایي عبدالرحمن سندي تېره ورځ د پولیسو او استخباراتو د ګډو عملیاتو پر مهال ونیول سو. په کراچی کې د پولیسو یو چارواکي مقدس حیدر رویټرز خبري اژانس ته وویل
عبدالرحمن سندی د القاعده پخوانی غړی دی چې له اسامه بن لادن او ایمن الزواهر سره یې نږدې اړیکې لرلې. د پولیسو د دې چارواکي په وینا سندی له بېلابېلو افراطي ډلو لکه حرکت الجهاد او جیش محمد سره کار کاوه. متحد ایالات به د ایران له اټومي پروګرامه لږ تر لږه 2 تنه درنې اوبو واخلي. له دې اوبو د اټومي انرژي او اټومي وسلو د جوړولو لپاره کار اخیستل کیږي. د امریکا د انرژي وزارت پرون وویل چې دا اوبو 8.6 میلیارد ډالر ارزښت لري. ایران له نړیوالو سره د اټومي موافقې پر اساس مجبور دی چې د درنو اوبو زیرمې راکمې کړي. د هیواد به د خپل اټومي پروګرام درنې اوبو په نورو هیوادونو خرڅې یا تجزیه او یا هم تخریب کړي. د ایران د اټومي مذاکرو مشر عباس عراقچی پرون په ویانا کې له امریکایي چارواکو سره د دې معاملې په اړه خبرې وکړې او خبریالانو ته یې وویل چې 2.3 مکعبه تنه اوبه یې پر یو امریکایي کمپنۍ خرڅې کړي دي. عراقچی څرګنده کړه چې 70 تنه اضافي درنې اوبه لري، نو ښایي په راتلونکي کې داسې نورې معاملې هم وکړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا د سیمې او نړۍ د مشرانو د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. دی مستورا دا غونډه په سوریې کې د کمزوري اوربند د ماتېدو د مخنیوي لپاره رابللې ده. د ملګرو ملتونو دی لوړپوړي ډیپلومات پرون وویل چې د سوریې د ملاتړ نړیواله ډله چې امریکا، روسیه، اروپایي ټولنه، ایران، ترکیه او عربي دولتونه پکې شامل دي، باید ډېر ژر سره وګوري، ځکه سیاسي مذاکرې به بندې شي. اوربند د ماتېدو په حال کې ده او د بشري مرستو رسولو بهیر له خنډ سره مخامخ دی. او د نړۍ د لږ تر لږه 150 هیوادونو مشران د اقلیمي بدلون د اغیز د کمولو لپاره د پاریس د موافقې په لاسلیک کولو پیل وکړ. د فرانسې ولسمشر فرانس اولاند لومړی ولسمشر و چې پرون یې د ملګرو ملتونو په سازمان کې په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې د پاریس موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه د روسیې، چین او امریکا استازو هم لاسلیک کړي، خو د نړۍ د تیلو یو شمېر سترو صادرونکو هیوادونو لکه سعودي عربستان، عراق او قزاقستان له خپل دریځ نه دی څرګند کړی. د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره د دې موافقې متن تیر ژمی په پاریس کې د 200 هیوادونو د استازو له لوري تایید شو او هدف یې د زهرجنو یا ګلخانهیي ګازونو د تولید مخنیوی او د نړۍ پر اقلیم د دې اغیز کمول دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې امریکا له اسلام آباد غوښتي دي چې د حقانی شبکې د فعالیتونو مخه ونیسي. بیا به واوري چې کابل د هغو طالبانو د ځپلو لپاره پر یوه پروګرام کار کوي چې د سولې له بهیر سره نه یوځای کیږي. په خوست کې قومي مشرانو او دیني عالمانو د کابل د سېشنبې د ورځې برید وغانده.
دا عمل غیر اسلامي، غیر شرعي، غیر انساني عمل دی. نو مونږ دا واقعیا په کلکه غندو.
افغان پاسپورت تر پاکستاني وروسته هغه پاسپورت دی چې بهرني هیوادونه په سختۍ ویزه ورکوي. او دا به هم واوري چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار ووژل شو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو.
د سفرې د ناروغۍ او څو ډول ثاني مادي د انسان څو وخت پوهېږي چې زما د سفرې ناروغۍ ده.
هندوستان ټایمز ورځپاڼې په خپل تازه ګڼه کې لیکلي دي چې نن امریکا اندېښنه څرګنده کړه چې پاکستان د حقانی شبکې په څیر ډلو ته بیا هم لسغمه کار اخلي. د ورځپاڼې په باور امریکا دا موضوع د اسلام آباد له چارواکو سره شریکه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې الیزابت ټریډ وویل چې موږ بیا بیا د پاکستان د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره خپله اندېښنه د افغان طالبانو په برخه کې شریکه کړې ده او ورته ویلي مو دي چې اسلام آباد د حقانی شبکې په څیر ډلو په برخه کې چې د پاکستان له خاورې فعالیت کوي له زغمه کار اخلي. د سیشن بی پروس په کابل کې په خونړي برید کې 4 شپېته کسه ووژل شول او شاوخوا 324 ټپیان شول. افغان حکومت د لومړنیو څېړنو له مخې وویل چې دا حمله حقانی شبکې د بهرنیو استخباراتو په مرسته کړې ده. د ولسمشر مرستیال ویاند د وخان مینپال 13 ورځ ازادي راډیو ته وویل
لمړی معلومات په دغه سي چې دا یو پیچلې حمله ولا او دا حمله به د بهرنی استخباراتو د همکاري سره نشي کېدلای. د بهرنی استخباراتو همکاري د افغانستان د دشمنانو سره معلومي دي، دغه سرچینې معلومي دي، دغه ادرسونه معلوم دي. دا بیل شک چې دا طرح په پاکستان کې جوړ شوی او د حقانی ډلې په توسط باندې جوړ شوی او دلته عملي شوی.
هندوستان ټایمز ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې دا خبره هم راخیستې ده چې وایي موږ د پاکستان پر حکومت فشار راوستی دی چې د تروریستانو د ډلو ترمنځ توپیر ونه کړي. الیزابت ټریډو زیاته کړه چې پاکستاني چارواکو په دې برخه کې ژمنې کړې دي چې توپیر نه کوي او واشنگتن بیا هم پر دوی ژغ کوي چې خپلې ژمنې پر ځای کړي. بلورت افغان حکومت د امریکا، چین او پاکستان له استازو سره د هغو وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره پر ګډه او هم آهنګ مبارزه خبري غوړي چې له سولې انکار کړی دی. یو لوړ رتبه افغان چارواکي د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي رډو ته وویل کچیرته د دې هیوادونو د استازو پنځمه څلور اړخیزه غونډه کیږي باید د هغو وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره پر ګډ پوځي اقدام خبري پکې وشي چې له افغان حکومت سره سوله نه غواړي. په دې اړه جزئیات له فرشته جلال زیڅخه.
د لوړد افغان چارواکي وویل د افغان حکومت غوښتنه ده چې د څلورو هیوادونو استازي د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد چې له حکومت سره سوله ردوي د هماهنګي پوځي مبارزې پر امکان خبري پیل کړي. د چارواکي چې د نوم د پټ پاتې کېدو په شرط له ازادي رادیو سره خبري کولې څرګنده کړه چې په کابل کې پر دې مسله بحثونه پیل شوه دي. هغه ازادي رادیو ته وویل په څلورمه مشورتي غونډه کې پریکړه شوې و چې پنځمه څلور اړخیزه غونډه به هغه وخت کېږي چې د افغان حکومت او طالبانو استازي مخامخ خبري وکړي. په څلورو مخکنو یو څلور اړخیزو غونډو کې پریکړه شوې و چې هر ډله به چې له حکومت سره د سولې د خبرو ملاتړ نه کوي او ورسره یو ځای نسی پر ضد به یې ګډ پوځي اقدام کوي. نو زموږ خبره ده چې باید څلور واړه پر ګډي مبارزې بحث پیل کړو. د افغان حکومت او وسوالو طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره په څلور اړخیزو مشورتي غونډو کې چین، امریکا، پاکستان او افغانستان ګډون لري. ټاکل شوی و چې د دې لړۍ پنځمه غونډه په اسلام آباد کې وسی او داسې هم ګڼل شوی و چې شاید وسوالو طالبانو ځینې استازي هم برخه پکې ولري. د دې غونډې نیټه لا نه څرګنده شوې، خو ورسره د طالبانو یو ویاند له حکومت سره د سولې په خبرو کې د ګډون امکان رد کړ. د پنځمې مشورتي غونډې برخلیک لانه د څرګند په کابل کې د تیرې شنبې پورې سترخونړۍ تروریستي حمله ورسته دا اول وار دی چې یو لوړ رتبه افغان چارواکی د وسوالو طالبانو پر ضد د امریکا، پاکستان او چین سره د ګډي پوځي مبارزې پر امکان خبري کوي. خو د افغانستان حکومت به امریکا، چین او پاکستان ته قناعت ورکړي چې د هغو وسوالو طالبانو پر ضد پوځي مبارزه پیل کړي چې د سولې خبري نه مني. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو په پوهنځي کې استاد او د افغانستان د سیاسي چارو څارونکی نصر الله ستانکزی دا ممکنه نه ګڼي چې پاکستان د وسلوالو ډلو پر ضد په مبارزه کې د افغانستان شاته ودرېږي.
از نظر ما زیات عملی به نظر نه میرسه چې پاکستان در موقف قرار بگیره که
زما له نظر دا ډیره عملی نه بریښي چې پاکستان به داسې موقف خپل کړی چې د افغان حکومت سره یو ځای د طالبانو پر ضد جنگ وکړي. امریکا عملاً په دې جګړه کې ښکېله ده. چین هم فکر نه کوم چې په دې جګړه کې ځان شریک کړي. خو لشته لږه د وسلوالو طالبانو او نورو افراطي ډلو پر ضد جګړه به مشروع وګڼي. چین شایي په غیر مستقیم ډول د افغان حکومت او پوځي ځواکونو سره مرسته هم وکړي. ښاغلی ستانکزی څرګنده کړه چې له طالبانو سره د سولې لپاره د مذاکرو د پیل هڅې له بنبست سره مخامخ شوي او د دې وړیو د شریکو ولو لپاره څلور اړخیزي غونډې شای یوازې تشریفاتي رنگ لري. نصر الله ستانکزی وویل پاکستان د افغانستان، د آسیا د جنوب او د مرکزی آسیا لپاره ځانګړي سیاسي کړنلار لري چې د افراطي وسلوالو ډلو د فعالیت دوامي و اومده برخه ده. د ښاغلی ستانکزی په باور دا ممکنه نه بریښي چې پاکستان خپل بهرنی سیاست بدل کړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په روانه خبرونه کې وړاندې د کابل چاپی خبرونه ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه نن څه خبره کړې دي. خوست په خوست مخ کړو. د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو د کابل د ورستۍ تروریستي پېښې د قربانیانو د غندنې په غونډه کې د جمعې په ورځ د ملي یووالي حکومت له مشرانو وغوښتل چې د تروریستي بریدونو د مخنیوي لپاره د خپلې هڅې چټک کړي. په دې اړه له خوست نجیب الله الخیل راپور لري.
د جمعې پورز د خوست یو شمیر قومي مخورو او دینی عالمانو د کابل د ورستۍ مرګانی پیښې د قربانیانو د فاتحې او د یادې پیښې د غندنې په ناسته کې وویل د دا ډول بریدونو چې ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله وړي یوازې پر غندنو ستونزې نه حلېږي. دوی ټینګار وکړ چې افغان حکومت د وسلوالو قوتونو د تجهیز اکمال او ښو امتیازاتو په واسطه د ورانکارو بریدونو مخه ونیسي او د خلکو ژوند او مال خوندي کړي. یادغونډه چې د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ په بلنه رابلل شوې وه، د خلکو د منتخبې شورا مشر حاجي سلیمان زدران وویل
د سه شنبه پیښه په کوبل کې نه یوازې دا چې افغانستان بلکې ټول جهان یې ولړزو، دا ډېره غمجنه پیښه وه. د دغې پیښو د مخنیوي دپاره تدابیر پکار دي. داسې نه چې ځنې مشرومې پوهېدو چې وژړي او ځنې مشروم داسې پوهېدو شي چې په زوری وخت تېروي په درک هم شته امه نرسي.
د خوست د معیبینو د اتحادیې مشر سخي محمود مهربان د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو غواړي چې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه واخلي او د ولس د امن او ژوند د ساتلو لپاره دې ټولې ممکنه هڅې سرته ورسوي.
دا یوه پیښه نه ده چې موږ ترشي، موږ په ډاکټر صاحب اشرف غنی نه ډاکټر عبدالله نه دغه اخو چې ویلې دا کېږي، ویلې دا بېګناه خلک مړه کېږي، ورور چې په ورور ونه جوړي ورور نه دی، دښمن موږ تاسې به منر لګي.
د خوست یو تن دیني عالم مولوي محمد داود وقفي د کابل پیښه د اسلامي او انساني ارزښتونو سره په ټکر کې وبلله او د هغې غندنه یې وکړه.
هغه عامجنه واقعه چې یو څو ورځې مخکې د کابل په ښار کې میانته شوه، دا عمل غیر اسلامي، غیر شرعي، غیر انساني عمل دی. نو موږ دا واقعه په کلکه غندو.
قومي مشر میرقاسم شاه هم د کابل د سه شنبه ورځې په بلی سخت خواشینی څرګنده کړه
چې هر چا دا عمل کړی ده، د دې جزا خو زه د الله تعالی نه ته غواړم. د دې خو بېخي هدایت نصیب ما کې چې ته د درو سوه د دې ماشومانو د دې بیچاره مظلوم خلک په لار کې څوک کراچی چلوي او څوک صاحبه کنه هغه د خپل نفاقې په خاطر وتلوي، دا په داسې و ظلم مرتکب شي، الله تعالی د جزا ورکړي.
د یادونې وړ ده د تېرې سه شنبه په ورځ د کابل ښار د پلي محمود خان په سیمه کې وسلوالو د ملي امنیت به اداره موټر بم او ځانمرګي بریدونه وکړل چې څلور شپېته کسان پکې ووژل شول او له درې سوه اویاو ډېر نور چې ډېری ملکي وګړي ول ټپیان شول. د افغان حکومت کشفي او استخباراتي ادارو دا برید د حقاني شبکې کار بللی دی. وسلوالو طالبانو رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼو کې د یاد برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی و.
په خوست کې قومي او دیني عالمانو، قومي مشرانو او دیني عالمانو د کابل د سه شنبې د ورځې برید وخانده. د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ کابل ورځپاڼو نن هم دا مسله څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د وسلوالو طالبانو په وړاندې د حکومت د دریځ بدلون او د کابل د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه غبرګونونه د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. د ملي وحدت د حکومت نوې لاره دا د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی چې د طالبانو په وړاندې د حکومت د دریز بدلون پکې تحلیل شوی دی. په سرمقاله کې راغلی د کابل له خونړۍ حملې وروسته د حکومت دریز عجیب او غریب دی او هڅه کوي چې د خلکو احساساتو ته ځواب ورکړي. د سرمقالې لیکوال ویلي د حکومت نوې دریز دا دی چې ویلي دی له دې وروسته به د طالبانو جګړو ته په جګړو ځواب ورکوي او د جګړو په لیکو کې به پر دوی زړه سوای نه کوي. د سرمقالې لیکوال ویلي حکومت نه په سوله کې بریالی دی او نه هم په جګړه کې، ځکه چې نه یې سولې ته د رسېدو لاره سمه ده او نه یې د جګړې ډول د امن او ثبات لامل کیږي. قتل او د بیګناه خلکو ډلهیز وژل شیطانی عمل دی. دا د انیس دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی او پکې د کابل د جماعتونو د خطیبانو پرونی څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي دي به موجب حمله او جګړې په اسلام کې ځای نه لري. په سرمقاله کې راغلی تیر ورځ په هیواد کې دننه او له هیواده بهر د افغانستان په سیاسي نمائندګیو کې د افغانستان ملي بیرغ نیمزوړند وو چې دا د ملي وحدت ښکارندوی کوي او د افغانستان ستونزو ته د نړیوالو پام را اړوي. ویسا ورځپاڼې د کابل د وروستۍ حملې په اړه خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ملي وحدت حکومت مشران باید یو شمېر پوښتنې ځواب کړي. په سرمقاله کې راغلي افغان چارواکي د شاه شهید او پل محمود خان په څیر له خونړیو حملو وروسته خپله لهجه تند کړي او آی اس آی او طالبانو ته څو جدي خبرې وکړي، خو د وخت په تېرېدو بیرته هر څه عادي شي او ژمنې هېرې شي. د سرمقالې لیکوال ویلي د افغانستان د جګړې یو اړخ پاکستان دی او حکومت ته پکار ده چې د جګړې نور اړخونه چې د نړۍ استخبارات دی معلوم او په وړاندې اقدام وکړي. سرمقاله لیکونکي ویلي افغان چارواکي وایي هغه کسان دښمنان دي چې بې ګناه هیوادوال وژني، خو لیکوال پوښتنه کړې افغان حکومت هغو ته ولې دښمنان نه وایي چې تېره اونۍ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې اتلس قومي مشران ووژل. افغانستان ورسپانې هم وروستیو امنیتي پیښو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او سپارښتنې کړې چې د اوسنیو حالاتو د قابو کولو لپاره یوې هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده. په سرمقاله کې راغلي په اوسنیو شرایطو کې باید افغان ځواکونه د دفاعي حالت پر ځای تهاجمي رول غوره کړي او له دې سره ممکن د جګړو په لیکو کې د حکومت په ګټه مثبت بدلونونه راشي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې ګڼ ماشومان د قانونو پوسپړلو بوختي. د نهرین ولسوالۍ د دې ولسوالۍ په قانونو کې تر 13 کلن کم عمر ماشومان درانه کارونه کوي. په کابل کې چارواکي وای د موضوع د څېړلو لپاره سیمته یو هیئت استولای دی او بخښي یو هیئت لیشي. صالح محمد صالح راپور لري.
15 کلن خان محمد د بی وزلی له کابل مجبور شوی د شونځي پر ځای د ډبرو د سکرو د کان پسپړول کې برخه واخلي. خان محمد د نهرین ولسوالۍ په یو کان کې 200 متر ژور سخت کار کوي او وی ورځنی عاید یې د ورځې 800 افغانۍ دی. د ازادي راډیو خبریال د د کار په اړه ورڅخه پوښتنه وکړه.
ما بار میکنم.
د معدن چیرې بار میکنی؟
زغال بار میکنم.
مرکب. نو مرکب بار میکنم بده یکس میره.
د خان محمد په سیر پلسګونو نور ماشمان هم د نهرین د ډبرو سکرو په قانون کې شاقه کارونه کوي. ځینې ماشمان لخبل کورنۍ لري په ساعتونو ساعتونو په دغو قانونو کې په کار بوخت دي. لکه دغه ماشوم
روزونه
کوي. سید عبیر بل کان کیندون کې دی چې وای ل مجبوري په کان کې کار کوي. هیڅ کار نسته که ایران یا ترکیه ته ولاړ سم ډوبېږم، ځکه نو مجبور سوی یم چې دلته کار وکړم. سید عبیر بختور دی چې د کار ترڅنګ درس هم وایي. خدای نیمه شپه د کار لپاره کان ته ځي او سهار وختي شونځي ته. خو د شپې لخوا کار له خطره خالي نه دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي له دغو کارګرو ماشومانو د ناوړه جنسي استفادې خطر هم شته. دغه کمیسیون اجرایی رئیس محمد موسی محمودی دا خبره ازادي رادیو ته وکړه.
در موادین وخت کې نظارت درست وجود نداره.
کله چې په قانون کې سمه څارنه نه وي، شای لمشمانو ناوړه جنسي استفاده وسی چې د ماشمانو د شخصیت پر واده ناوړه اغیز کوي او زیان لري. کله چې موږ د بچبازی د منفوري پدیدې په باب په ملي کچه څېړنه وکړه، په زیات مواردو کې نستمن ماشمان د تاوتریخوالي له خطر سره مخامخ وو. په ځینو مواردو کې له دوی جنسي سوء استفاده هم شوې ده.
خود نهرین ولسوال فضل الدین مرادی وای هاشمی ګروپ د دې ولسوالۍ د قانونو د سمبالولو او راسپړولو مسؤلیت لري. د قانونو او پټرولیم وزارت د درې کلمخ کې اعلامیه لمخې د دغه وزارت او هاشمی ګروپ د شرکت ترمنز د لاسو قانونو لپاره د نهرین ولسوالۍ د قانونو د سپړولو تړون لاسلیک شوی دی. په همدې حال کې په نهرین کې د هاشمی ګروپ د شرکت یو مسؤل محمد امان ویل دوی په معیاري بڼه قانون سپړي.
دا د شیندری دریم نمبر سمڅه یا سوفته چې تازه کیندل شوې ده. له یو سلاتیا تر یو سلونیمی مترو پورې ټول لري. په شاو معیاري ډول ټینګ شوې ده. د حواله لپاره پکل لري. د خوندیتوب وسایل لکه د حرارت سنجولو آله او نور شیان هم لري. درې څلور انجینران دا کارونه پر مخ بیایي.
د کار د قانون د 14مې ماده لمخې تر 13 کلونو کم عمر ماشومان له کار څخه مناسب دي. په حقوق اکسونی کې چې د ازادي رادیو خبريال له بغلان ولایت څخه رالیږلي، د شیندرې په کان کې د نورو ماشومانو ترڅنګ 15 کلن خان محمد هم په کار بوخت دی. خو د هاشمی ګروپ د شرکت مسؤل محمد امان وایي دوی په اړوندو قانونو کې کم عمر ماشومان کار نه کوي.
له لس تر شلو پورې کسان دلته کار کوي. یو تن له اولس څخه تر 13 کلونو پورې عمر لري. دلته کم عمر ماشومان کار نه کوي.
خو د نهرین ولسوال فضل الدین مرادی تایید کړی چې د دې ولسوالۍ په قانون کې د افغانستان د کار له قانون څخه سرغړونه شوې ده.
دوی د هغه کلي ماشومان دي او د کان په شاوخوا کې ژوند کوي. دوی د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري. دوی تر دې کشران نه دي. د کانونو په سپړلو کې له دغو ماشومانو استفاده قانوني نه ده، خو دغه ماشومان د اقتصادي ستونزو له کبله کانون سپړي. هڅه کوو د پروژو په مرسته خلکو ته د کار زمینه برابر کړو چې د دغو ماشومانو د درانه کار مخه ونیول سي.
له قانونو په غیر مسلکي ډول ګټه اخیستنه بل ستونزه ګڼل کیږي چې د کان کیندونکو ژوند په خطر کې اچولی سي. د سیمې یو ارباب ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو وختونو کې د نهرین ولسوالۍ په قانونو کې د ماشومانو په ګډون د کارکوونکو تلفات زیات و، خو د هاشمی ګروپ د شرکت استازی محمد امان ډاډمن دی چې د دوی په اړوندو قانونو کې د کار پرمختللي وسایل کارول کیږي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت په قانونو کې د ماشومانو د کار مخنیوي خپل اساسي دنده ګڼي، خو دغه وزارت ظاهرا په نهرین ولسوالۍ کې د کم عمره ماشومانو په کار خبر نه دی. د دغه وزارت ویان محیدین نوري مپوښتلی.
د قانونو او پټرولیم وزارت هیئت او کاري ډله د دې قضیه د څېړلو لپاره سیمې ته لیږل شوې ده. کچېرې ثابت شي چې د نهرین ولسوالۍ د قانونو په سپړلو کې له ماشومانو ګټه اخیستل کیږي، طبیعي ده چې د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې دا قضیه د قانون نافذونکو نهادونو ته سپارو او تمه لرو چې ستاسو له رپورټ نه د دې قضیې په بررسي کې ښه استفاده وکړو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت پام کې لري په دې اړه څېړنه وکړي. د دغه وزارت معین واصل نور محمد ازادي راډیو ته ویل چې دوی جدیت شي
زه دا موضوع ډیر ژر څېړم او د بغلان ولایت د کارو ټولنیزو چارو رئیس دنده لري چې ژر لاړ شي او دغه قانونه له نږدې وګوري او څېړنه وکوي، وروسته موږ ته راپور راکړي. وروسته د قانونو او پټرولیم وزارت له چارواکو سره په تماس کې کیږو چې هغه کم عمره ماشومان چې په قانونو کې کارونه کوي بیرته د هغوی له کورنیو سره یو ځای شي او مسؤلان د هغوی پر ځای مشران وګماري.
شغلی محمد په دې باور دی چې یو ځنې ستونزه په افغانستان کې د قانون نه عملی کېدل دي. که څه هم افغان چارواکي ډاډ شي چې په ماشومانو د درنو کارونو مخه نیسي، خو څرګند نه ده چې د 15 کلن خان محمد په څیر د نورو ماشومانو برخلیک به څه کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پرژنې په ټول افغانستان کې ورې د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلی اس ام اس نلولو خو اوس په دا وره
خبری است. ستورپیژان دی وایي مځکې ته ورته سیاره کشف کړي چې له موږ څخه شپاړس نوري کاله لري تر یوه ستوري راڅرخي. د برېټانیا د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا له رازه ډک نړۍ د جی جی 832 ستوري په شاوخوا کې کشف شوې ده. دا کوره تر خپل لمر لري دوه ستوري هم لري. ساینس پوهان وایي چې د دې سیارې جرم تر مځکې 15 برابر لوی دی او دا په هغه کې د هستوګنې یا شوند احتمال شي. جی جی 822 یا جی جی 832 یو لنډ سور رنګه ستوری دی چې جرم یې د لمر نږدې نیمایي ته رسیږي. دا سیاره په حقیقت کې په 2014 میلادي کال کشف شوې وه او ویل شوی چې تر نورو کشف شویو سیارو مځکې ته زیات ورته والی لري او حتی امکان شته چې تودوخه د مځکې په شان او اندازه وي، خو په فصلونو کې به د هوا بدلون تر مځکې ډیر وي. اوس څېړونکي وایي چې ډیر احتمال شته چې دا سیاره وینوس ته ورته وي.
د یو سیاري په اړه مولا اسمت څروانه واوریدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدون کې چې خپل نوم نه دی لیکلی پر اسولې سمس کې لیکلی دی د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې طالبانو د خلکو کورونه سوځولي، حکومت دلته عملیات وکړي. حقیار هلمندی لیکي دا خبره چې د طالبانو بندیان د اعدام شي غلطه ده، نتیجه به خرابوي. عبدالباری اکبر دوست لبکوالی کلیدی د کابل بریټ غندو د ملکانو وژنه غیر انساني عمل دی.
لالزوی لخوست لیکي ولسمشر اشرف غنی دی د کابل پر پیشه نغلی کیچه ادامه دی ورکړي او اعتراضونه ته دی دوام ورکړي. یو بل اوریدونکی له دفاع وزارت دا غوښتنه کړې ده چې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې په عملیاتو کې له بهرنیو هوایي ځواکونو مرسته وغواړي. ابراهیم حقیار د کندهار له میوند ولسوالۍ پر استولې سمس کې لیکلی دی رسنۍ دعوه کوي چې بې طرفه دي خو دوی بې طرفه نه دي، د کابل د پیښې په برخه کې د حکومت پلوي کوي. ازادي راډیو بې طرفه راډیو ده د کابل د پیښې په اړه یوازې دا وایو چې 46 کسان پکې وژل شوي دي، 323 ټپیان شوي دي او مطلق اکثریت یې ملکیان دي. جانباز له غزنی لیکلی دی په کابل کې زما د کورنۍ درې کسه چې مزدور کاران وو وژل شوي دي. لسمې بجې شوې، لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هلمند ګریشک او سنگین ولسوالۍ ته تللې لارې پرانستل شوې دي. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د څېړنې او حل لپاره د ځانګړي ایلتي کمیټو پر جوړولو موافقه وشوه. په ننګرهار کې یو شمېر دینی عالمانو د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد مبارزه غیر اسلامي وبلله او پر ولسی غږ وکړ چې د هغوی ملاتړ وکړي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی او راتلونکي 13 میاشتې به ډېرې سختې وي. د امریکا ولسمشر د بریتانیا له خلکو هیله وکړه چې په نظر پوښتنه کې داسې رایه ورکړي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. د پاکستان د پارلمان پر یو غړي او سلاکار ډزې وشوې او ووژل سو. متحده ایالاتونه به د ایران له اټومي پروګرام څخه لږ تر لږه 2% درنې اوبه واخلي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن ډیمستور وایي د سیمې او نړۍ مشران باید د سوریې په اړه بیړنۍ ونډه وکړي. او د نړۍ د لږ تر لږه 150 هیوادونو مشران د اقلیمي بدلون د اغیز د کمولو لپاره د پاریس د موافقې پر اساس لاسلیک پیل وکړ.
ازادي راډیو ته راډیو ته جونی او میرمنی لږ یې سمس راستوي. یو سمس مخکې راغلی و چې مخکې مې ودن لوست وس په تاسو ته ولولم. حمیده له غزنی څخه لیکي د غزنی اکثر سړکونه خام دي باید ورغول شي. اوس پر راشو د افغانستان د پاسپورت مسلې ته. یو نوی سروې شي چې د افغانستان پاسپورت د ارزښت لپاره د نړۍ د هیوادونو د فهرست په پای کې راغلی. په فهرست کې د افغانستان پاسپورت د پاکستان، عراق او سومالیا له پاسپورتونو څخه هم به ارزښت بلل شوی دی. په داسې حال کې چې د جرمني پاسپورت د دې فهرست په سر کې دی. په دې اړه احمد تکلاور.
پاسپورت انډیکس د یوې څېړنې پر بنسټ د جرمني پاسپورت د با ارزښت پاسپورتونو د فهرست په سر کې او د افغانستان پاسپورت د فهرست په پای کې راوستي. خواوري چې د دې درجه بندي اساس څه دی؟ ارتون کپیټل ټولنې د نړۍ د 199 هیوادونو پاسپورتونه د دې معیار لمخې درجه بندي کړي چې اتبای لویزې پرته څو هیوادونو ته سفر کولای شي او د کوم هیوادونو هوایی ډګرونو ته رسیدو سره سم ویزا ورکول کیږي. د لیست پاسپورت انډیکس مؤسسې پر خپل ویب پاڼه خبر کړي د دې دوړو معیارونو لمخې جرمني اتبا 155 هیوادونو ته یا بی لویزې سفر کولای شي او یا د هغو هوایی ډګرونو ته رسیدو سره سم ویزا ورکول کیږي. په داسې حال کې چې د افغانستان د پاسپورت لرونکي یوازې درې هیوادونو ته بی ویزې سفر کولای شي او 21 هیوادونه خپل هوایی ډګرونو ته رسیدو سره سم ویزا ورکوي. د افغانستان پاسپورت د فهرست په پای کې په 199 د پاکستان په 198، د عراق په 199 او د سومالیا په 196 ځای کې دي. بیا په ترتیب سره د سوریې، سودان او ایتوپیا پاسپورتونه دي. خو د فهرست د سر ټول لس اروپایي هیوادونه دي. له جرمني وروسته د سویډن او په دریم مقام کې د فنلند پاسپورتونه دي. په فنلند پسې ایتالیا او سویس، وروسته فرانسا او اسپانیا او په اتم ځای کې برتانیا دي. دنمارک په نهم او هالند په لسم ځای کې دي. خو د امریکا پاسپورت په دې فهرست کې له یونان مخکې 13 ځای خپل کړی. د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د ایران پاسپورت په 191، د ترکمنستان په 125، د ازبکستان او تاجکستان په 133 او 144 او د چین په 165 درجه کې راغلي. فلسطین په 180،
اردن په 103، مصر په 103، بنگلاديش په 109، شمالي کوریا په 102 او هند په 105 ځای کې دي. اسرائیل په 40، سعودي عربستان په 105، روسیا په 90 او ترکیه په 80 ځای کې راغلي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان تر پاسپورت وروسته په نړۍ کې د افغانستان پاسپورت راغلی چې نور هیوادونه په سختۍ ویزه ورکوي. وسلوالو د خیبر پښتونخوا په بنیښ سیمه کې په اقلیتي چارو کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړی سلاکار او د دې ایالت د صوبایي اسمبلۍ غړی ډاکټر سردار سورن سنگ وواشه. د پیشې تفصیل له پاکستان د ازادي راډیو له خبریاله اورو.
وسلوالو د خیبر پښتونخوا په بنیر سیمه کې د دې صوبې د صوبایي اسمبلۍ غړی او په اقلیتي چارو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ځانګړی سلاکار ډاکټر سردار سورن سنگ په ډزو وژلی دی. د خیبر پښتونخوا صوبي امنیتي چارواکي وایي چې دا پیښه د جمعې په ورځ ناوخته د دې صوبې په شمال ختیځ بنیر په پیروبا سیمه کې هغه وخت رامنځته شوې چې سردار سورن سنگ تر یوې غونډې وروسته کور ته روان و چې په کمین کې ناستو وسلوالو پرې ناتړه ډزې وکړې. د بنیر یو ځای امنیتي چارواکي خالد همدانی فرانس پرس خبري اجانس ته ویلي چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پر سلاکار د برید په موټر سایکل ناستو وسلوالو کړی چې په نتیجه کې نوموړی هسپتال ته تر رسېدو مخکې سا ورکړی او بریدګر تر برید وروسته له سیمې څخه تښتېدلی دي. د نوموړي په خبره پولیسو او نور امنیتي ځواکونو تر پیښې وروسته د بنیر داخلي او خارجي لارې تړلي او د پیښې د عاملینو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. سردار سورن سنگ د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی او همداراز په اقلیتي چارو کې د دې صوبې د وزیر اعلی پرویز خټک ځانګړی سلاکار هم و. نوموړی په 2012 کال کې په پاکستان تحریک انصاف ګوند کې تر شاملېدو مخکې نږدې 9 کاله د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند غړی هم پاتې شوی و. دا په 13 کلونو کې د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې د واکمن تحریک انصاف ګوند څلورم غړی دی چې د وسلوالو لخوا وژل کېږي. د بلې خوا د رسنیو د راپورونو له مخې په بنیر کې د وزیر اعلی ځانګړي سلاکار د وژنې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ډلې منلی دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ګورنر او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د سردار سورن سنگ وژنه غندلې، د پښتونخوا بنیر او همداراز ډیموکراسۍ د ودې لپاره یې دغه کوششونه ستایلي او اړوند ادارو ته یې امر کړی چې د نوموړي قاتلین ژر تر ژره ونیسي. دا یادونه ورده چې په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د سیاسي ګوندونو د غړو هدفي وژنه یو ځل بیا زیاته شوې چې پر ضد یې عوامي نېشنل ګوند څو ورځې مخکې په پېښور کې یوه مظاهره هم وکړه او له حکومته یې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د کوټولو ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه می ومنئ، زه ناجیه صاحبای لخپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هر کله کوم. پرونه زنګړی شوی شکرې ناروغي ته چې د محل یا د ناروغي په افغانستان کې د پرخیدو په حال کې ده. د روغتیا وزارت چارواکي او د روغتیا نړیوال سازمان استاد یو د اټکل مخې شوخه 2 میلیونه وګړي په افغانستان کې د شکرې له ناروغي څخه زوريږي. همدارنګه د روغتیا د نړیوال سازمان ریپورت وای سلور کال وړاندې لکتل لګه 1.5 میلیون انسانان په دې ناروغي مړ شول او په راتلونکي 1.5 لسیزه کې به د نړۍ اووم وژونکي ناروغي وي. په همدې موضوع نن بحث کوو. په خبرونه کې د داخله ناروغي یو متخصص ډاکټر صاحب حنان سره ملمه دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خرغلاست ویل.
خوشاله اوسئ.
ډیر مننه. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې ټلیفون وکړی او د اړوندې موضوع په اړه ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب، راځو د خبرونې په سر کې مخکې دې چې اوریدونکو ته ورسو، دې ته راځو چې دیابت یا شکر څه ډول یو ناروغي ده ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی ستر څښتن تعالی سپیشلی نوم او درود په چراغ د زمکیو د اسمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زنه زخپل تاو دی هلی سلامونو درناوی تاسو ته تاسو د طریقه خپل ټوله هوادوالو ته چې په دننه کې دي که بهر دي تقدیمم. خدای دی وکړي چې زما غواوري او زو کول شم د دې طریقې د ته خدمت وکم. دا ډایبټس میلیټس دی، اصلا یو لاتینی کلمه ده چې په قدیم کې دا نوم ایښودل شوی دی، یعنی د میلاد نه لا د مخه د یعنی یو پخوانی پیژندل شوی مرض یا ناروغي ده. او دا ډیابیټوس د دوه لاتیني کلمونو اخیستل شوی دی چې ډیا عبور یا تیرېدلو ته وایي، او بیټوس خلال ته وي. هغوی داسې په قدیم کې داسې فکر کوو چې د انسان د وجود په کوم غړي کې کوم خلال غوندې کوم ساختمان شته چې په د ناروغۍ په صورت کې د دې خلال ځینې شکره تیریږي او وزي د ادرار سره د خیالي متیاز سره تشو متیاز سره وزي. نو فکر کوو چې دا دغسې یو مرض دی، نو ځکه دا نوم ورته ایښی ډیا حبوریا تیریدلې ته وایي، بیټوس خلال ته وایي. نو د یو خلال ځینې تیریدونکې حالت ته ډیابیټوس وایي په لاتین کې. کله چې دا نسبت ورکول کېږي شکر ته نو ډیابیټس کېږي. میلیوټوس شکرې ته وایي. ډیابیټوس په عمومي ډول په دوه ډوله دی، چې یو انسیپیډوس دی یا بېمزې ډیابیټ، یو میلیوټوس دی یا د شکرې ډیابیټ. ډیابیټس انسیپیډوس یا د بېمزې ډیابیټ چې دی هغه بل بحث دی، هغه د شکرې پورې اساړه نه لري. نو که داسې وویل شي چې ډیابیټس میلیوټوس، بیا د شکرې مرض یا ناروغي ورته ویلی شو. نو دا یو ناروغي ده چې په د انسان په وجود کې یو ډیفیکټ یا نقص رامنځته کیږي. یا طبي ارګان کې یو نقص راځي، یو غده ده د انسان په وجود کې د معدې په خوا کې، چې د مکتوب بیولوژیګان کې هم دا تشریح شوې ده. نوم یې اخیستل کیږي چې وایي زما په یاد ده د مکتب د دورې نه چې پانقرانس په نامه یو غده ده، چې موږ تاسو په پښتو کې یا په فارسي کې کوم خاص نوم د پانقرانس ته نه لرو. نو دغه یو غده ده لکه د توري په شان بنفش رنگ لري د معدې په خوا کې، او شکل یې بیولوژیک زما په یاد ده چې ویلو چې د سپي د ژبې شکل لري. یعنی دغه څنډې د آرې د څنډو په سیر باندې کاږې وږې دي، د توري په شان دی، توري نه وړوکی دی. یا فارسی کې چې ورته تیلی یا په عربي کې توحال ورته وایي، د دې توحال په خوا کې د معدې په څنګ کې یو غده ده د پانقرانس په نامه. دغه پانقرانس غده ځینې برخې لري چې هغه برخو ته د مولفین دي لانګر هانس په نامه د اول ځل دپاره دغه قسمتونه یې ورته وپېژندل د اناټومي علماو. دا دوه نفر هغې په همدې خاطر په طبابت کې دمدې د نوم په افتخار باندې جزایر لانګرهانس ورته ویل کیږي. دغه جزایر لانګرهانس بیا حجرات یا ژوندکي لري د بیټا سل او الفا سل په نامه، یا د الفا ژوندکي او د بیټا ژوندکي. دغه د الفا کې زمونږ بحث نه ده، بیټا کې دلته بیا د دې وظیفه هم دا ده چې د انسولین په نامه یو ماده تولیدوي، چې د دې وظیفه هم دا ده چې کله چې موږ تاسې غذا خورو دا په وینه کې په ګلوکوز 6 فاسفیټ باندې یا شپږ فاسفیټ لري ګلوکوز، دا تبدیلیږي د کولمو نه جذب کیږي ځیګر ته یا ینې ته، ینې نه وینې ته ځي. وینه کې دغه ګلوکوز 6 فاسفیټ د همدغه انسولین چې د پانقرانس د جزایر لانګرهانس د بیټاسل نه تولیدیږي، هغه وظیفه هم دغه ده چې دغه ګلوکوز اخلي، ژوندک د وجود یو نارمل کاهل انسان په حدود سل ټریلیونه حجرات لري.
تماس کیږم له محترم ډاکټر صاحب د خونې سره پوښتنه ده چې د شکرې د ناروغۍ علامې او څه ډول ثاني معلومي د انسان څه وخت پوهېږي چې زما د شکرې ناروغۍ ده علامی لري تقریبا مرتدا او څوک چې په موږ کې کار پوری دی یا موږ دې نه راځي ملوثیو
ګران وروره متزما خبر تغو کې ده. ان شاء الله سوال له حلې د پانقرانس د جزایر لانګرهانس د بیټا سل د تولیدیږي، او دا په وینه کې وظیفه هم ده چې دا ګلوکوز اخلي، ګلوکوز 6 فاسفیټ، او د سره یو ځای کېږي. دا سبب د دې کېږي چې ګلوکوز د وینې نه واخلي ژوندکو د وجود ته، چې ټول وجود د ژوندکو یا د وجود ساختماني واحد، یعنی ټول وجود د ژوندکو یا حجراتو نه جوړ دی. چې ما ته عرض وکړه چې په یو ځوان نارینه کې ښځوي چې ځواني مرحلې ته ورسیږي، د ده په وجود د په حدود د سل ټریلیونه، چې یو ټریلیون تاسو ته معلومه ده زر میلیارده دی، او دغه سل ټریلیونو په حدود کې د انسان په وجود جوړ دی د سل ټریلیونه ژوندکو یا حجراتونه. دغه هر حجرې ته د ګلوکوز 6 فاسفیټ د وینې نه انسولین اخلي او داخل د حجرې ته وړي هلته په احتراق رسیږي سوځي. لکه څنګه چې موږ تاسو د سون مواد په بخاریو کې سوزو دغسې سوزي هلته اور اخلي احتراق باندې رسیږي او د دغه سوزیدو په نتیجه کې البته د اکسیجن په موجودیت کې چې وینه اکسیجن وروړي د د په وجود کې چې وسوځي د انرژي تولیدیږي. دغه انرژي یا دغه پوتنسیال یا دغه طاقت چې موږ تاسو کې دی چې کار کوو دغه دم دینه پیدا کیږي چې شپږ مالیکوله اوبه شپږ مالیکوله کاربن ډای اکساید تولیدیږي او انرژي ازادي. نو کچری دغه انسولین د جزایر لانګرهانز نه یا تولید نشي او یا تولید شي خپل ماین بیولوژیکی موثریت یا تاثیر د لاس ورکی نو په دې وخت کې ګلوکوز دې بځای حجراتو ته لاړ شي په احتراق ورسی انرژي تولید کی په وینه کې باقی پات کی نور د وجود ټول حجرات په لګښته کیږي یعنی غذا نه ورسیږي او په وینه کې مقدار برعکس ډیر لوړ ځي. نو ټولې نښې نښانې چې پیدا کیږي په وجود کې ټولې غیر نورمال روسي حادثې جریانات چې په وجود کې راځي اساس بنیاد دا نقطه چې ګلوکوز په وینه کې مقدار جګ ځي په اساس د هغه د نه تولید یا د بې کفایتۍ د انسولین د کبره دا حادثه رامنځته. وخت چې په مقدار د ګلوکوز په وینه کې لوړ لاړ نو غلظت د وینې د ګلوکوز د موجودیت پر اساس لوړیږي. کله چې دا پښتورګو کې فلتر کیږي ګلوکوز مقدار چې د 200 میلی ګرام نه په دیسی لیتر یا سلسی کې زیات شي نو په ادرار کې ځای کیږي. نو په همدې اساس ته چې عین په د میلاد نه د مخه به د طب علماو دا خبره کوله چې ډیابیټس نومې چې پیښه په همدغه وجه چې ګلوکوز تیریږي فکر کوو چې یو خلال ځینې دا ګلوکوز عبور کوي تیریږي نو دې ته نوم د ډیابیټس کیښود. او دغه ګلوکوز مقدار چې په ادرار کې ځای کیږي په همدې اساس ته چې د میلاد نه مخکې د طب علماو دا ویلي چې د شکرې د ناروغۍ ناروغان خالی متیاز یا ادرار خوږ دی هغه اصلي نښې نښانې همدغه ځای نه شروع کیږي چې یو خوانه دغه شکر چې مقدار په وینه کې لوړ دی غلظت یې لوړ شو په وینه کې چې باقي پاتې شو دلته د ځان سره غلظت چې زیات شو ځان سره د وجود مایات ځای کوي او ګلوکوز ځای کوي. نو مایات چې زیات که معنا دا چې ادرار د دې ناروغانو تشې متیازې ډېری علت امداد دوم دا چې کله چې چونه ادرار ځای کوي ډېر مایات ځای کوي اوبه ځای کوي په خالي متیازو کې نو په همدې اساس ته چې دا ناروغان احساس د تنده ډېر کوي ډېر اوبه باید وڅکي ځکه ضایات یې ډېر دي. او درېیمه خبره اساسي همدا ده چې چون هغه ماده چې باید انرژي ترېنه تولید شي ټول وجود ته نه توضیح کیږي نه تقسیمیږي حجراتو ته په داخل د وینه کې پاتې کیږي.
یو اوریدونکی د هلمند نه د دوی پوښتنه اخلو بیا به راځو د خپرونې پاتې برخې ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو سلامونه او د زګر د ټول اوریدونکو سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
زما پوښتنه وه مال دغه مرزي د دغه د انتقال طریقه یو انسان څخه بل انسان څنګه انتقالیږي
نو هغه د مخکې ورور سوال تکمیل کړم. نو اساسي دې ته درې پښې یا سپایه د ډیابیټ وي د شکرې د ناروغۍ ډېر اساسي نښې دا دي چې دا مریضان دې ته په طب کې پولی فاجا پولی ډیپسیا پولی یوریا یعنی ډېر خوري ډېر سکي او ډېر امتیاز کي دا خو ډېرې غټې او واضح نښې دي. غیر د دې نه دا ناروغان چون انرژي په ټولو انساجو ته نشته نو په دې اساس ټول وجود متاثر ده او خستګي کسالت زلګي او د کار د کولو ناتواني دا هغه کې چې په وروسته کې د سترګو دیدې مختل کیږي وجود پخیو لاسونه کرختی احساسی او خارخت په مختلفو درجو پکې پیدا کیږي او د اطرافو یا د پښو د لاسو دردونه د احساسی په نارینه کې بیا ډیره خنکه یو داده چې د عدم اقتدار جنسی یا د مقاربت توان استاستا دی د لاس ورکی چون دا د سیو ناروغي د ټول وجود ته د انرژي د رسولو هغه میتابولیزم یا استقلاب یا د انرژي د تولید سیستم برهم کیږي د سر نه تنه د ګلوکوز یا د ګلوکوز 6 فاسفیټ د کاربوهایډریټ اب نارملټی یا غیر نارمل حالت رامنځته کیږي په وجود کې د شهم یا د غوړ او د پروتین چې دا درې منبع اساسي د غذا دي دغه هم مختل کیږي او میتابولیزم استقلاب یا هغه سیستم د تغذیه د ټول وجود دا ګډوډیږي نو ټول مشکلات چې د ناروغانو ترازی بنیاد او اساس دغه شی تشکیلی چې په مختلفو درجو د پرمختګ د مرز کې مختلف نښې نښانې د ځان ورکي خو ډیر اساسي دغه دي چې ما تاسو ته ارزو کړم که بیا اوریدونکو څخه پوښتنه دي کولای شم په تفصیل ورته ووایم او د دې بل ورور پوښتنه دا و چې د ناروغي څنګه د یو انسان نه بل انسان ته انتقالي نه ورور دا د کوم ساري ناروغي نه ده او نه کوم میکروبي سبب لري چې د یو انسان نه بل انسان ته د تماس په ذریعه د انتقال شي البته صرف په بعض حالاتو کې ارسي منبع او منشا یا مساعد زمینه لري دا چې د والدینو نه کېدل شي چې په جین معیوبه کې چې هغه سیستم چې ارسیت د مور پلار نه اولاد ته انتقالي دا کېدلی شي چې د مور پلار نه د جین معیوبه کې د مور پلار یا د والدینو نه اولادونو ته انتقال شي یو مساعد زمینه ارسی لري نه ساری نو دې کې تشویش مکوي د ساری ناروغي نه ده دا هغه ناروغي ده چې کله د انسان په وجود کې پیدا شي دا یو خاصیت هم ده چې پرمخزي یعنی د انسان وجود هر ورځ متاثر کوي ځکه ما تاسو ته ارزو کوي چې ټول آزاد وجود چې د حجراتو نه ژوندکونه جوړ دي او دا هر ژوندکه ته غذا نه رسیږي دا متاثر کوي خو ډیر زیات مهمه غړي چې دا متاثر کوي په اوله درجه کې د انسان حیات د خطر سره مواجه کولی شي او کوي هغه د قلبي وایي یا د زړه د رګونو ناروغي غانې دي چې په مختلفو درجو کې سبب د دې کېږي چې د زړه او د رګونو وژونکې ناروغي رامنځته کی چې تر هغه حده خپل د لا دونه وژونکې خطر نه لري لکه د دې اختلاطات یا رامنځته کیدونکې ناروغي چې د دې په بیس کې راځي هغه ډیر خطرناک دي چې په اوله درجه کې د زړه د زړه او د رګونو دی په دومره درجه کې د دماغ دی
ډاکټر صاحب بل اوریدم کتاب ورسو عبد القادر خان ل کندهار نه پلیته کې دی مهرباني وکړئ السلام علیکم
ولکرم مهرباني عادل سفری سلام پر تاسو باندې تر ټولو متخصص ډاکټر صاحب باندې عادل قادر ترکیه من کندهار جناب ډاکټر صاحب د یادې ناروغي پوشش د انسان د بدن په مرزي څو اندازې پورې د پوشش ساحه پراخه ده یعنی که انسان په بدن کې د یادې ریزي علاج ونه وسی یا علاج ونه سی د یادې ناروغي څخه به نورې کومې ناروغي د انسان بدن ته ګواښ متوجه کی چې انسان باندې اخته کیږي او دې تر څنګ انسان ته څه پکار دی یو شخص ته څه پکار دی چې تر دې چې خدای نه خسته په دغه مریض باندې مبتلا کیږي باید څه وکړي چې دغه مریض ته ګواښ وي هغه په کوم موارد کې کوم مواد دي تر بیا شي چارې په خدای وسپاره
جرم انکه ول عبد القادر خان مهمه پختنی وی ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو
ورور ته زمونږ سلامونه درناوی ستاخه پختنه د ورور د ما تاسو ته مخ خیر زو ک تاسو زما غا غوړیدلې ما ویل چې د ناروغي یو زنګړنه هم همدغه ده چې په وجود د انسان کې
چون ټول حجرات متاثر کی د وجود او د انسان وجود د حجرات نه جوړ د مخکې مې عرض وکړ چې سلټجونه حجرات دي دغه یو حجره هم د دې د تاثیر نه خلاصي یی د تاثیر لاندې یعنی په دې معنی په ټوله کې دا ناروغي د وجود هیڅ غړی سالم نه پریږدي ټول غړي کولای شي چې متاثر کی خو ډیر مهمه چې وجون کې تاثیر پې کوي هغه د زړه او د رګونو ناروغي دي چې په نه تنها د خپل زړه کې د رګونو بلکې په دماغ کې په پښتورګو کې سترګو کې په پښو کې په وړو کولمو کې دا یو ناروغي په نامه د طبي اصطلاح اتروسکلروز ده چې دا رګونه تنګیږي او شخیږي تاسو ته معلومه ده چې رګونه په دوه ډوله دي په صورتمو چې وریدونه دي شریان دي شریانونه چې دي پاک او صاف وینه د زړه نه وړي وجود ته چې ټول غذایی مواد رسي وجود ته اکسیجن رسي کچیر دغه رګونه تنگ شي او یا بند شي نو تاسو ته معلومه ده چې هغه مربوطه غړی د غذا د اخستلو نه محرومیږي یعنی نه پکې تبادله د غازاتو د کاربن ډای اکساید او د اکسیجن د اخستنې او تبادلې خاصیت د لاسه ورکوي یعنی په کمبود د اکسیجن یا په کمبود د غذا مبتلا کیږي چې په هغه کې ډیر عمده غړي همدغه دي چې ما تاسو ته نوم واخیسته البته په ټوله کې ما تاسو ته ویل چې ټول غړي متاثره کولی شي خو ډیر زیات چې د انسان حیات او ژوند په خطر کې غورځي هغه هم د زړه او د رګونو ناروغيګانې دي چې د زړه په رګونو کې هم سبب در مختلفو درجو ناروغيګانو کیږي او په دماغ کې په سترګو کې په پښتورګو په وړو کولمو په پښو کې تر زیاته حده په دغه غړو کې زیات بد تاثیرات غورځي
سپیاواڑے تقدیر د قسمت ستورو مختوا نامسلوا میں بخا ہارون ل درد نندیا شیر تپنا راوڑے ہارون ل درد نندیا شیر تپنا راوڑے جڑان د پوری